السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه ته خرغلاست. لومړی خبرونه نن د اکتوبر ومه. پر افغانستان د امریکا متحده ایالاتو لخوا د طالبانو د لومړني رژیم او القاعده شبکې پر ضد د عملیاتو د پیلېدو ورځ ده. 22 کاله مخکې د اوږد مهاله ازادي په نوم عملیات د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نېټې د بریدونو په ځواب کې پیل شول. د 2001 کال د سپتمبر د 11مې په برید کې چې مشري القاعده کوله، په امریکا کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. هغه وخت د القاعده شبکې مشران د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې اوسېدل. د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نږدې 40 کاله دوام وکړ. د اسوشیټ پریس اژانس راپور پر بنسټ په دې جګړه کې 2043 امریکایي پوځیان ووژل شول. د افغانستان د حکومت 6500 پولیسو او عسکرو ژوند له لاسه ورکړ، او په دې 40 کلونو کې د طالبانو د وسلوالو تلفات 15190 ته رسیدل. ایرانی پولیس وایي په اقبالیه ښار کې د افغان کډوالو په کور د برید په تړاو 19 تنه نیولي دي. ایرنا خبري اشان صدی ښار د پولیسو د مشر سردار علي ابراهیمي له قوله لیکي دا کسان قضایي ارګانونو ته معرفي شوي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېږي د ایران په اقبالیه ښار کې یو شمېر کسان د افغان کډوالو په کورونو برید کوي. د اقبالیه د پولیسو مشر دا ډول کړنې خپل سر او د عمومي افکارو ځپل بللي او زیاته کړې ده اجازه به ورنکړي چې څوک امنیت خراب کړي. د دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي ویلي غیر قانونی افغان کډوال باید په ایران کې ونه اوسېږي. افغان کرکټ ملي لوبډله نن په هند کې د ورځني نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلېږي. ورته وخت کې د افغان ابدالیانو لوبډله چې د چین په هانګژو کې پرون په نیمه پای لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه، نن به د سرو زرو مډال د اخیستلو لپاره د هند لالف لوبډلې سره سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ وایي دواړه لوبډلې د لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري. تفصیل به وروسته راپور کې واورئ. د فراه د بخش آباد د بند یو تونل د سوري کولو چارې پرون بشپړ شوې او ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د دې بند دویم تونل د سوري کولو چارې تکمیل شي. یو تونل 50 کیلومتره او دویم یې 250 کیلومتره اوږدوالی لري. دا بند شاوخوا 18590 هکتار ځمکې د خړوبولو ظرفیت لري. د دې بند جوړېدو چارې د جمهوریت په وخت کې پیل شو چې بیا د طالبانو له واکمنۍ سره سم ودرېدي او وروسته بیرته شروع شوې. د بخش آباد د بند تونلونو د کانکریټ کارونه لا پاتې. نرگس محمدی د نوبل د سولې جایزې ګټونکې وایي دا جایزه به د دې هوډ پیاوړی کړي چې له ظلم سره مبارزه وکړي. میرمن محمدی په ایران کې زندانې ده. دې په یو بیان کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی دی ویلي کله به هم د ډیموکراسۍ او ازادۍ لپاره له مبارزې لاس وانخلي. نرگس محمدی د ایران ښځې زړورې بللي او وایي په ایران کې له ښځو سره ظلم او زیاتې د جنسیت پر بنسټ روان دی. د میرمن محمدی سره د سولې د نوبل جایزې ته د افغان خوځو فعاله محبوبه سراج نومانده شوې. خو پرون د نوبل د سولې د جایزې کمیټې اعلان وکړ چې د څه کال د نوبل د سولې جایزه ایرانۍ نرگس محمدی ته ځانګړې شوه. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. که څه هم پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې افغان کډوال په څو پړاوونو کې وباسي، خو د بشري حقونو د څار ډلې بیا غوښتنه کړې چې نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د وستو مخه ونیسي.
دا پاکستان پریکړه چې تر 1,000,000 ډیر بې اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې باسي د ډېرې اندېښنې وړ ده.
هخوا تاجکستان ته کډه شوي افغانان بیا وایي په بیربرخلیکه وضعیت کې دي.
موږ انتظار پاتې شولو ځکه اوازې وې چې ملګري ملتونه موږ نورو هیوادونو ته باسي.
او د افغانستان د کرکټ دوه لوبډلې نن په خورا مهمو سیالیو کې له خپلو سیالانو سره لوبې کوي. ملي لوبډله له بنګلاديش سره مخ ده او ابدالیان به بیا د آسیا د لوبو چې په چین کې پیل شوې دي پایلوبه کې له هندوستان سره د سرو زرو مډال د اخیستو لپاره مقابله وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورځ مو په خیر. تاسې ازادي رادیو ته غواګی یاست. د دې خبرونې دوی منیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه خبريږي. خو لومړی نیمایي کې بیا مهم راپورونه اوریدل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاندا زهرا بلوچ وایي افغان کډوال به په څو پړاوونو کې له خپلې خاورې وباسي. پاکستان د نوومبر تر لومړۍ نیټې افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې د دوی خاوره پرېږدي. د د پاکستان د دې ضرب الاجل لپاره درې اونۍ پاتې دي. بلورته د بشري حقونو د څار ډلې ازادي راډیو ته ویلي، نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د مېستو مخه ونیسي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
پر افغان کډوالو د پاکستان دننه په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د فشارونو له زیاتېدو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کډوالو د ایستلو پروګرام به د څو پړاوونو په ترڅ کې ترسره شي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون خبریالانو ته وویل چې ځینو داسې انګېرله چې دا کډوال به یو ځای باسو، خو داسې نه ده. لومړی به شی هغه کسان وایستل شي چې د جرم سابقه لري، لکه په قاچاقو کې لاس لرل، او د هر افغان کډوال قضیه به بېله ارزول کېشي. بل لورته د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې نړیوال بشري بنسټونه باید له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیسي. د دې بنسټ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا سازمانونه د کډوالو په برخه کې ستر مسؤلیت لري.
د پاکستان پریکړه چې تر 1 میلیون ډېر بې اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې باسي د ډېرې اندېښنې وړ ده. پاکستاني چارواکي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ باید د کډوالو د ثبت چارې ګړندۍ کړي او هره قضیه بېله او په شفاف ډول د نړیوالو معیارونو له مخې وارزوي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د لکونو افغانانو د برخلیک په اړه خپله پریکړه بدله کړي. په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د کورونو څښتنانو ته امر کړی دی چې افغان کډوالو ته د خپل کورونه په کرایه نه ورکوي. په اسلام آباد کې میشتي افغان کډوالې مینا رحماني تېره شپه د واتس اپ له لارې ازادي راډیو ته په خپل پیغام کې وویل چې لاره ترې ورکه ده.
زموږ د ویزې وخت خلاص شوی دی، د ویزې تمدید ګران دی. اوس که کور هم پرېږدو چیرته لاړ شو؟ کم ور ووهو؟ څوک مو غږ اوري؟ هیڅ څوک نشته چې زموږ د افغانانو غږ واوري یا موږ افغانانو ته ځواب راکړي.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 3 اعلان وکړ چې هغه بهرنیو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي او د استوګنې قانوني اسناد نه لري د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکوي چې یا له پاکستانه ولاړ شي یا په قانوني چلند ورسره کیشي او په زور به ایستل کیشي. په کابل کې د طالبانو چارواکو د اسلام آباد پریکړه په سخت ټکو غندلې ده. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي، دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه، بې انصافه پریکړه ده.
د ملګرو ملتونو لاټکل سره سم تر شپږ لکه ډیر افغانان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي چې یوه لویه برخه یې هغه کسان دي چې په پرمختللو هیوادو کې د پناه اخیستلو لپاره انتظار دي.
کله وی خو په پاکستان او ایران کې افغان کډوال په روسیو کې له بد چلند او وضعیت سره مخامخ دي. اغړه په تاجکستان کې له افغانستانه کډه شوي افغانان وایي لا هم په بې برخلیک وضعیت کې دي. څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په لسګونه زره افغانان د تاجکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه شول. د تاجکستان چارواکي بیا وایي له ځینو حقونو پرته په دې هیواد کې افغان پناه غوښتونکي د ځایي وګړو په څیر زیات حقونه لري. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس راپور لنډیز واوري چې د ازادي راډیو همکار چمتو کړي.
که څه هم په تاجکستان کې خپل ځایي وګړي له بې وزلۍ کړیږي، خو هلته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي دي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې په تاجکستان کې د خپلو حقونو ترلاسه کول آسان کار نه دی، ځکه په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده ده. په تاجکستان کې افغان پناه غوښتونکي د افغانستان پر سفارت هم چې د تیر جمهوري نظام ډیپلوماتانی چلوي ډیره تکیه نسی کولی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ځینو افغانانو په خپلو لږو امکاناتو ځان ته د کاروبار غم خوړلی، چا ځان ته رستوران یا چا هم کوچنی دوکان جوړ کړی چې په مرسته خپل روزګار وچلوي. له دې هاخوا ګڼ نجونو ته هلته د ورزش زمینه هم برابره سوې، ځکه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګول سوي. د افغانانو ګڼې کورنۍ دې ته په تمه دی چې ملګري ملتونه یا نورې ادارې دوی نورو هیوادونو ته وباسي. جاوید شریف هم له خپلې کورنۍ سره په همدې تمه دی.
موږ انتظار پاتې شولو ځکه اوازې وې چې ملګري ملتونه موږ نورو هیوادونو ته باسي یا پیسې ورکوي. ټول دلته کډوال دي او بیچارهګان په بد وضعیت کې دي.
جوید شریف 15 اولادونه لري او د تمکین شریف په نوم لوریا له انزورګری سره لیوالتیا لري چې غواړي په انزورګری کې لوړې زده کړې وکړي، خو معلومه نه ده چې تقدیر به دوی کومې خواته بیایي. 15 کلنه بی بی هوا زکی په افغانستان کې د انګریزي ژبې ښوونکې وه، وای د طالبانو د ګواښونو له کبله له افغانستانه ووتل.
ځکه مو پریکړه وکړه چې له افغانستانه ووځو چې طالبانو زموږ کورنۍ، زما ورور او ورینداره په مرګ ګواښل. غواړو له تاجکستانه کاناډا ته لاړ شو. په کاناډا کې کیس لرو خو نه پوهیږو چې هلته مو د قبولۍ اسناد منل کیږي که نه.
د دې ځای کې د افغان کډوالو ماشومان خپل د فوټبال تمرین کوي او د هغوی روزونکی مرتضی نبیزاده وایي چې د دوی د تمرین یو کال کیږي.
د دوی پر تمرین یو کال اوړي ځکه په افغانستان کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیري چلند کیږي. هلته نجونې درس نشي ویلی، ورزش نشي کولی، پارک ته نشي تللی. موږ وغوښتل چې د دوی ترمنځ دغه کرښه ماته کړو او نجونو ته یو ښه ټیم جوړ کړو.
بله افغان پناه غوښتونکې سارا حکیمي وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې په تاجکستان کې ډېرې خواري ګاللې دي.
سوال 2021 مهاجر شوم.
کله چې په 2020 کال کې کډوال شو هغه وخت مو پیسې نه درلودلې، ماشومان مو وږي و، روزګار مو کمزوری و. ځینو تاجکستاني ګوندیانو مو لاسنیوي وکړ، خیر دی اوسي توشکی بلستنی او هر څه یې راکړل. د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته مې کار پیل کړ. په نمړیو کې مې کورونه پاکول چې د ورځې به یې 40 سامانی شاوخوا 1.8 ډالر راکول چې په دغو پیسو خوشاله وو.
د دوشنبه په وحدت سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د کډوالو ریاست مرستیال سمونمل بای محمد رجازاده ویلي هلته ډیره افغان کډوال تقریبا له ټولو حقونو برخمن دي.
باید قید نمود که همه حقوقی که شهروندان تاجیکستان دارن
دا باید دول سی چې په تاجیکستان کې افغانی پناه غوښتون کې لږین حقوق پرته د تاجیکستان د وګړو برابر حقونه لري. دوی آزاد دي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو یا حقوقي مؤسسه ته مراجعه وکړي او د تاجیکستان په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي د محل په تاجکستان کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي او زیاتې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکستان تر څنګ ګڼ افغانان په ګاونډیو یا هم نورو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو ته د تګ په تمه دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي او دا لوبه د افغانستان په وخت 9:30 پیلېږي. پرون په یو کانفرنس کې د افغان کرکټ ملي لوبډله لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وویل په خپل لوبډله کې د بریا هیڅ محسوسوي او د پخوا په پرتله دا لوبډله لا پیاوړې شوې او همغږي شوې ده. تر خوا بیا د افغانستان د ابدالیانو د کرکټ لوبډله چې د چین په هنګژو کې د آسیایي سیالیو لپاره تللې ده، له هندوستان سره د سرو زرو د مډال د ګټلو لپاره سیالي کوي. پرون افغان ابدالیانو پاکستان ته ماتې ورکړه. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د 500 نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. یاد سیالي د هندوستان په درمشاله ښار کې ترسره کیږي. سیالي د کابل پر وخت سهار 9:13 دقیقې پیلېږي. د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تیر ورځ په رسنیز کانفرنس کې وویل لوبډلې د نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځل به افغان لوبغاړي په هر اړخیزه توګه له ځانه ښه وړتیا ښیي. د ښاغلي شهیدی په وینا تر اوسه په نړیواله کچه د افغانستان د ساوکا یا سپینرانو توپ اچونکو ډیره ستاینه کیږي، خو په باور یې له تیرې دوو کلونو راهیسې د لوبډلې د توپوهنې په برخه ډیره خواري کړې ده چې په دې نړیوال جام کې به یې د کرکټ مینهوال ننداره کړي. افغانستان او بنگلادیش تر دې دمه د کرکټ شپاړس ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي دي چې اته بنگلادیش او شپږ افغانستان ګټلې دي. همدا روان کال افغانستان په لومړي ځل بنگلادیش ته په خپل هیواد کې دوه د یو پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. باید وویل شي چې دا دریم ځل دی چې افغانستان د کرکټ په 500 ورځ نړیوال جام کې ګډون کوي، خو تر دې دمه یوازې سکاټلند ته ماتې ورکړې ده. بل لور ته نن د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د چین په آسیایي سیالیو کې د هندوستان الف لوبډلې پر وړاندې پیلوبه ترسره کوي. پیلوبه د افغانستان پر وخت سهار 10:30 پیلېږي. افغان ابدالیانو لوبډلې په نیمه پیلوبه کې پاکستان او هندوستان بیا بنگلادیش ته ماتې ورکړې. د چین په آسیایي سیالیو کې پر کرکټ سربیره د افغانستان د 12 بیلابیلو ورزشي رشتو نږدې 100 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د تکواندو کورش لوبغاړو د برونزو 4 مډالونه وګټل. که په پیلوبه کې د کرکټ الف لوبډله بریالی شي، دا به لومړی ځل وي چې افغانستان د چین په آسیایي سیالیو کې د 100 مډال ګټي. دا وایي چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې د یادو سیالیو په نورو پړاوونو کې د 100 مډالونه ګټلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخکله دی چې کندهار ته ولاړ شو، هلته د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم د چارو په اړه راپور خپور کو. وربشو نړیوالو مطبوعاتو ته چې د افغانستان په اړه باندې څه مطالب خبره کړي دي.
ډیپلوماټ خبرونه پرون په پاکستان کې پر افغان کډوالو د ژوند د فضا تنګیدو په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په میلیونونو افغانان له لسیزو راهیسې په خپل هیواد کې د ناکرارایو او وینې تویدنې له کبله پاکستان ته اوښتي چې ځینې له کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. د لیکوال په وینا په زرګونو نور افغانان وروسته له هغې پاکستان ته کډه شول چې څه باندې دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه. د ډیپلوماټ په لیکنه د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د فشارونو له کبله د طالبانو حکومت هم عکس العمل ښوولی دی. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې د دوی د کډوالو او قونسلي چارو ګډ کمیسیون د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره کتلي او د کډوالو په وړاندې د پولیسو له ناسم چلند ورته شکایت کړی دی. له هند خبریدونکي ورځپاڼې انډیا ټوډی ته هم دا موضوع مهمه ښکاره شوې او د یوې لیکنې په پیل کې راغلي پاکستان تیره پنځشنبه وویل چې د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د دې فشارونه یوازې د یو مشخص ملت د وګړو پر خلاف نه دي. د پاکستان حکومت د نومبر تر لومړۍ نیټې هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته چې افغانان هم پکې شامل دي او پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري وخت ټاکلی چې له دغه هېواده ووځي، که نه له جبري اخراج یا هم د بند له سزا سره به مخامخ سي. د انډیا ټوډی په لیکنې کې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونو ته هم اشاره شوې چې تیره چهارشنبه یې په اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې له افغان مهاجرینو سره چلند د منلو نه دی، باید پاکستانی لوري په دې اړه پر خپل پلان له سره غور وکړي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته ویلي پرون جمعه او وړمه ورځ د اسلام آباد په دوو بیلابیلو سیمو کې میشتو افغان کډوالو ته د کورونو د خاوندانو لخوا په لیکلې بڼه خبرداری ورکول شوی چې ژر تر ژره باید له دغو کورونو کډه وکړي. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي له افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو ناوړه چلند تر سترګو کېږي چې ګڼو فعالانو ورباندې بحثونه هم کړي دي. د انډیا ټوډی په لیکنې کې د پاکستان د کورونیو چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکټی په حواله لیکل شوی چې په پاکستان کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر 1,012,000 یاد کړی دی. بریتانوي ورځپاڼې انډیپندنت په خپله پرونی غنی کې د طالبانو پر هغه ژمنې لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره کړې ده. طالبانو د تروریستي ګواښونو په وړاندې د چینایي وګړو د ساتلو ژمنه داسې وخت کوي چې د دوړو لوریو ترمنځ اړیکې نږدې سوي او نړیوالو څارونکو ورباندې اندېښنه ښوولې ده. چین لومړنی هېواد و چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیست او په تیر میاشت کې خپل نوی سفیر معرفي کړ چې خپل باور لیک کې د طالبانو رئیس الوزرا ته وسپاره. چین د افغانستان پر طبیعي زیرمو پانګونې ته زیاته لیوالتیا ښوولې او په دې اړه د طالبانو له حکومت سره څو قراردادونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید تیره چهارشنبه او پنجشنبه په چین کې د نړیوالو همکاري لپاره د ترانس همالیا فورم په درېمه غونډه کې ګډون وکړ.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ خبريږي. کولای شي تاسو زموږ خبرونه ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی. د دې تر خوا چې تاسو زموږ خبرونه ټول ژوندۍ اوریدلای شي، کوم خبرونه چې غواړئ لته ستیر شوي وي یا مو اوریدلې نه وي او تکرار ته ورشي، د ویب سټ په خلوري کې دریګونی نخې دي، هلته تاسو کولای شي کلیک وکړئ، د خبرونو جدول ته ولاړ شي. ټول خبرونه چې په هر وخت کې هر زمان کې تاسو غواړئ شته دی وای وره. ځینې ویډیوي برخه کې خبرونه هم شته، سیاسي خبرونه دي او نور موضوعات دي، ځانګړي راپورونه دي چې په ویډیوي شکل باندې چمتو شوي، هغه کولای شي چې په ازادي رادیو کې وګوري. تر خوای د خبرونو نورې جلا جلا خبرونه چې د ویب سټ په برخه کې ورته ځای جوړ شوی دی، اوساسې د خوخي وي، هلته هم هغه خبرونه اوریدل شي. د تر خوا تر څنګ دا یادونه هم اړینه ده چې د ازادي رادیو ځینې خبرونه زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم په ویډیو شکل باندې دي، په ځانګړي ډول هغه خبري او سیاسي خبرونه دي او ټولنیزي محدود دي، خو کولای شي زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هغه په ویډیو شکل باندې وګوري، زموږ پر فیسبوک پاڼه باندې او تر خوا انستاګرام او یوټیوب باندې. لژمنه سره سم را ګرځو. په کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو ترمیم خبر ده. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت ویلي چې په دې تاریخي ابدو کې چې په کندهار کې جوړیږي او څلور دانی دي، د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کور شامل دي چې درویش میلیون افغانیو په لګښت به جوړ شي. موده وړاندې ازادي راډیو یو راپور خپور کړی و چې په هغه کې ویل شوی و چې د احمد شاهی ودانۍ تخریب ته نږدې ده چې وړانګېږي. ښکاري چې د هغه راپور نه وروسته د دې اقدام په دې کار باندې اقدام کیږي. دا ودانۍ نږدې 300 کاله مخینه لري. د احمد شاه بابا په کور کې سونو تبیله ده او تر خوای بیا نورې ودانۍ هم شته چې تمه ده د دې پروژې په جوړېدو سره به هغه هم ترمیم شي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د پنځشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهی حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د درویش میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروشه د څلورو ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبزه ده، د احمد شاه بابا ګمبزه ده او د احمد شاه بابا کور دی او دغه رقم احمد شاهی حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی درویش میلیون افغانۍ دي. په درویش میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ شه د اسلامي امارات تخپلې بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفی او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی ده چې ورځ در ابولی زمر سیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادی څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرف سړک ولري، نو کاغه د باسازی محترم رئیس د شهرسازی رئیس افسته چې هغه دغه پروژه پاینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زمر شرط هم ښکلا ورکول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
پاینې وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیارغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ دغه تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي او وساتل سي. له خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات ښه وساتي او دغه تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي، بلکې نورو ته هم پوهاوی ورکړي.
نمی علي احمد سماري د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی یم. ډېر ښه او پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو ښار لپاره یا د یو وطن لپاره ډېر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د یو هیواد څخه وویني، نو دوی لومړنۍ هغه ځایو ته ځي. دغه زموږ ستاسو لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمدشاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمدشاه بابا کور، د اسونو تبیلا او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمېر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ساسي بیا لابل را لګل شوی پیغامونه را رسیدلې دي. دا به اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم خاصه حیاتن د افغان ماجرینو سه افغانم چې ازادي رادیو ته ویم د پاکستان په پای سره باندې مونږ کوم کار روزګار چې وو په پټه باندې هغه هم باندې بند شوی. دغه یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتاً امریکا هیواد ته او یونیسیف سازمان ملل ته چې هغې د نړۍ په راز کې اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ. زموږ د ازادۍ رادیو نه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی، په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولای چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملکه بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري یې دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نسي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دې ښه. در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم دادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت مې دا خواهش دی مه کوئ افغانان مه زیروئ د افغانستان سره. هغه دلته تازه شوي راغلي د افغانانو سره دله مه کوئ. را مهاجر دي، دا نه پچا وکوي نه جنګ کوي. دا غریب ولس دی، ورته غریب خلک خپل روزګار نه و یو گزاره کوي. دا د ټي جی پي و د دې سره کار نه لري. دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه. دا زموږ خپل ماجوري هلته پراته وي. ولایي که مو د پاکستان په دولت کې یا په لاسلوونکو په ګرد دغه دا کې دا کمپ خلک خو زه د دغو پر ځای خو زه قسم اخم ولاکه یو وله په دې ټي ټي پي او په دې پټاو په انفجار کې که لاسته دودلي یي دا که باندې مړه شوې خپل مشکل د طالبانو سره کلی د هغو سره حل کړې. د خبرو اترو په واسطه سره افغانانو سره ظلم مه کوئ. خدای روي ته وګورئ. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
هو د واتس اپ په همدې شمیرې باندې ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راولېږي. موږ به ستاسو پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیل خبرونو کې درته خبرو کوو. هغه پیغامونه چې نه دي خبر شوي او تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي موږ مخته کوي په ترتیب سره به په بیلابیل خبرونو کې درته خبرو شي. دا دونه هم اړینه ده که چیرې نور څه ستونزه وي او تاسو غواړئ چې هغه مسله د راپور په شکل باندې خبره شي او په هغه باندې کار وشي، کولای شئ د ازادي راډیو همدې شمیرې سره تاسې اړیکه ونیسئ، خپل پیغام ورته واستوئ. موږ به هغه واخلو او په ځانګړې پاملرنې سره به پرې مهم موضوعاتو کې خبرې وشي. د درخوا ځینې نور مهم مسایل، جالب تصویرونه، ویډیوګانې او نور چې تاسې غواړئ د ازادي راډیو په ټولنیزو صفحو باندې یعنې زموږ فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام باندې خبرې شي د خپل نوم سره یو ځای راولېږي او به ساسې له نامه سره یو ځای پر خپلو ټولنیزو رسنیو باندې خبرې کو. د خبرونې په پیل کې مې یادونه کړې وه چې دویمه نیمایي د ازادي راډیو بلې اونیزې خپرونې تاندې څانګې چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ده د هغې لپاره جلا شوې ده. خو مخکې له دې چې هغې خپرونو ته ورشو او هغه واورئ، په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې، یو ځل بیا هم ورګرو